په کابل کې د مافشین 2:25 السلام علیکم د ازادي رادیو د پښتو ساته خبرونه ز فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې وسات کې به ووري چې د افغانستان د علمانو شورا د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن هغه څرګندونه غندي چې ویلې دی په افغانستان کې سوله هغه مال ټینګېدای شي چې بهرني ځواکونه ورڅخه ووزي. د کندهار د میوند ولسوالۍ په دریو کلي کې به د روان لمریز کال د پایل د لومړنیو عملیاتو د پایل برخه درواورو. د افغان امریکای پوهنتون د دوه تشتول سوي استادانو د برخلیک په اړه به مو هم له پرمختګونو خبر کړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسېدلی او د اوکراین سرنوالانو او دفاع وکیلانو ژمنه کړې چې د تورنیډو په نوم له منځه تللي کنډک پخوانیو غړو ته د بنده سزا پر وړاندې به د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. د بورس تراسي لومړی له ناجیه سپۍ څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د ولسی جرګې د ری پلاوی وایي هغه وکیلان چې له شلو ورځو ډیره غیر حاضري ولري امتیازات ترې اخیستل کیږي. د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر وروستۍ سرګندونې وغندلې او د کابل امنیه قمندان وایي د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز د دوو کارکوونکو د وژل کېدو په تړاو د دوی پلټنې پیل شوې دي. بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي هغه وکیلان چې له شلو ورځو ډیره غیر حاضري ولري امتیازات او معاشات یې ګرځول کیږي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زادي د نن ورځې په عمومي جلسه کې همدارنګه وویل چې له داشان وکیلانو به په عمومي غونډه کې د ګډون حق هم واخیستل شي.
هر وکیل چې په پرلپسي ډول شل ورځو زیاته غیر حاضري وکړي د کورنۍ اصول او دندو له مخې مکتوب مو ورکړي چې معاشونه او امتیازات به نه ورکول کیږي او لمک دی ګیله نه کوي.
نوموړي وویل چې دا پریکړه د جرګې د اداري پلاوي په دوو پرلپسي غونډو کې شوې ده. نوموړي وویل چې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله ډېر ځله د دوی جلسې بې نتیجې پای ته رسیږي. د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر وروستۍ سرګندونې په کلکه غندلې. د افغانستان د عالمانو د شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی نن ازادي راډیو ته وویل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم وسلوالو مخالفانو له جګړې لاس نه دی اخیستی.
فضل الرحمن بیا هم خپل دښمنان نظر لاندې کړی دي. موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان له اکثر ولایتونو خارجي بیرغونه ټول شول او د افغانستان یعنې تجارې افغان ځواکونه ترانسپرنسي ولې په هیڅ ولایت کې سولې ته آماده نه شول.
دا به تاسو حل کده چې د جمعیت علماء پاکستان مشر مولانا فضل الرحمن تیره ورځ ویلي تر کومه چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشت وي په دغه هیواد کې به سوله رانشي. د افغان امریکایي پوهنتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او په ځنګړي ډول پاکستان غږ کوي چې د دغه پوهنتون د دوو تختول شویو استادانو د راخوشي کولو لپاره عملی اقدامات وکړي. ډیوډ سیدنی نن ازادي رادیو ته ویل تر دې دمه د تختول شویو استادانو د ساتنې د ځای په اړه دقیق معلومات نشته.
زه په دې قضیه کې پر ټولو ښکېلو خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان پر حکومت غږ کوم چې زموږ د دوو پروفیسرانو په خوشي کولو کې جدي اقدام وکړي تر څو دوی کورنۍ ته ستانه شي.
خو په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي برخه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغان امریکایي پوهنتون دغه دوه تنه استادان د تیر لمریز کال په صد میاشت کې د کابل دارالامان په سیمه کې داسې مهال وتښتول شول چې له پوهنتونه د خپل استوګنځي په لور روان وو. او د کابل امنیه قمندان وایي د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز د دوو کارکوونکو د وژل کېدو په تړاو د دوی پلټنې پیل شوې. حسن شاه فروغ نن ازادي راډیو ته ویل تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیښه تروریستي وه که نه. نوموړي وویل چې یا دا پیښه نن سهار د کابل ښار د چری قمبر سلور لارې په سیمه کې رامنځته شوې ده. تر اوسه کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اوو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسېدلی دی. ټاکل شوی ده چې د اوو هیوادونو دا ډله به په یوه ځانګړې غونډه کې د سوریې پر کړکیچ بحث وکړي. د ایټالیا خبري اجنس راپور ورکړی دی چې ټیلرسن او د اوو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو نور وزیران به سبا په یوه غونډه کې د سوریې په اړه بحث وکړي. په پام کې ده چې د اوو صنعتي هیوادونو په دې ځانګړې غونډه کې به د دې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د ترکیې، عربي متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، اردن او قطر د بهرنیو چارو وزیران هم برخه لري. د اوو صنعتي هیوادونو په ډله کې امریکا، جاپان، جرمني، برتانیا، ایټالیا، کاناډا او فرانسه شامل دي. روسیا له دې ډلې څخه وروسته له هغې وایستل سوه چې په 2014 کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه. باور دی چې په دې غونډه کې به د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه وغواړي چې د سوریې په اړه د امریکا پالیسي په روښانه توګه ورته تشریح کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د اروپا پر ضد په خبره کې اشاره کړې چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د ګډون غوښتنې ته به له سره کتنه وکړي. د ویلي چې اروپا به د ترکانو پر ضد د خپلو کړنو بیه پرې کړي. پرون په ازمیر کې د وینا پر مهال اردوغان وویل اروپایي اتحادیه ته د ترکیې د شاملېدو خبرې به د ترکیې په اساسي قانون کې د تغیراتو لپاره تر ټول پښتنو وروسته پیل سي. ټاکل شوی ده دغه ټول پښتنه د اپریل په 14 وسی. اردوغان وویل اروپا لکه یو ناروغ سړی داسې ده. اروپایي سیاستوالو د 19 پیړۍ پر مهال د عثماني امپراتورۍ د سقوط په کلونو کې همدا خبره کړې وه. اردوغان له نورو کسانو سره یو ځای محافظه کاره د اسلامي عدالت او پرمختګ ګوند جوړ کړ او په 2003 کال کې صدر اعظم وټاکل سو. په 2014 کال کې ولسمشر سو او له هغه وروسته یې ژمنه وکړه چې د ترکیې حکومت بل پرلماني نظام د ولسمشری جمهوریت ته اړوي. د روسیې په تاتارستان سیمه کې د ټولو عادیانو په یوه مابد کې د اور لګیدلو وروسته د مابد په دغه ودانۍ کې د یوه سړي مړی موندل سوی دی. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې نن سهار اور ولګید او د مابد د ودانۍ چت یې تخریب کړ. د تاتارستان د بیړنیو چارو وزارت وویل چې دغه مړی د ودانۍ دننه وروسته له هغه وموندل سو چې اور مړ کړای سو. دغه مړی تر اوسه نه دی پیژندل سوی او د مړینې لامل یې هم نه دی څرګند سوی. د ټولو عادیانو مابد د 20 کلونو په اوږدو کې جوړ سوی چې جوړونکي هڅه کړې د عیسویت، اسلام، یهودیت او بودایي مذهب سره اړوندې علامې پکښې وکاروي. پلټونکي وایي چې دغه اور تصادفاً لګیدلی و. د اوکراین څارنوالانو او دفاع وکیلانو ژمنه کړې چې د تورنیډو په نوم له منځه تللي کنډک پخوانیو غړیو ته د بند د سزا پر وړاندې به د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. په کیف کې یوې محکمې د تیر جمعې په ورځ د یاد کنډک 12 پخواني غړي مجرم وپیژندل. پر دوی تور و چې په 2015 کال کې یې په لوهانسک سیمه کې اوسېدونکي وهلې، ټکولې، ځپلې او جنسي تیری یې ورباندې کړی و. اته نور تورن کسان د اتو څخه تر 12 کلونو په بند محکوم سول او څلور نورو ته د 5 کلونو وروسته له هغه چې دې قضیه یو کال واخیست دواړه لورې له پرېکړې خوشحاله نه دي. څارنوالانو ویلي دا سزاوي لږ دي خو د دفاع وکیلان وایي چې دا سزا ډېره سخته ده. او ټاکل شوی د یو امریکایي او دوه روسي فضانوردان په نړیوال فضای سټیشن کې د مځکې ګرد چاپیر 103 ورځې پوره کولو وروسته نن خپل سفر پای ته ورسوي. امریکایي قومندان شین کمبرو او روسی اندری بوریسینکو او سرګیس ریژینکوف خپل فضایي بیړۍ له نړیوال فضای سټیشن څخه تر وخت مخکې بیل کړه چې په قزاقستان کې د ځایي وخت پر 5:21 باید کښېنستلې وای. فضانور دی پیګي ویټسن نن له شین کمبرو څخه د نړیوال فضای سټیشن مشري ترلاسه کړه. دغه سټیشن د 100 میلیارد ډالر په لګښت جوړ سوی دی. میرمن پیګي ویټسن به د دوو عملی مشري په غاړه لري. دغه دوه کسان د اروپایي فضایي ادارې فضانوردان اولیګ نوتوفسکي او توماس پیسکوویټ دي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د جمعیت علمای اسلامي مشر مولانا فضل الرحمن هغه څرګندونې چې وایي له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره سوله راتلی سي دښمنانه نظر بولي.
فضل الرحمن بیا هم خپل دښمنانه نظر لاندې کړی دی. موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان له اکثر ولایتونو نه خارجي بیرغونه ټول شول او د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. ولې په هېڅ ولایت څوک سولې ته اماده نه شول؟
د کندهار د میوند ولسوالۍ په دریو کلیو کې د وسلوالو مخالفینو تر تهدید لاندې دي پوځي عملیات پیل سوه. د دغو عملیاتو یو مشر د بریالیتوب په اړه ډاډ ورکړ.
په نمایمن ولسوالۍ په شل کیلومتري یا په پنځه ویشت کیلومتري کې په دغه سره بغل کې موږ عملیات لرو، دښمن ته موږ سل په سل کې ماتې ورکو.
د افغان امریکایي پوهنتون مسؤلین د افغانستان او پاکستان له دولتونو غواړي چې د دغه پوهنتون د دوو تښتول سوي استادانو پر خوشي کولو کې لا ډېرې هلې ځلې وکړي.
زه په دې قضیه کې پر ټولو ښکېلو خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان پر حکومت غږ کوم چې زموږ د دوو پروفیسرانو په خوشي کولو کې جدي اقدام وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د نورو مطالبو ترڅنګ دا اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د بحران په اړه جوړ شوې غونډې کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی دی. په دوهمه نیمایي کې ونیس پروګرامونه لرو، یو کلی زر ژغونه او د ښځو ونیس پروګرام نیمه نړۍ اورېدو ته راسره پاتې شئ. سمجه خلاص د رادیو اوري دوستان ورزو لمړني مطلب ته. د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر حق څرګندونی غندي چې ویلي دی په افغانستان کې سوله حق مال ټینګېدای سي چې بهرني ځواکونه ورڅخه ووزي. د افغانستان د علماو د شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمین نن ازادي رادیو ته ویل له افغانستانه د بهرني ځواکونو لوتو وروسته هم وسلوال مخالفینو له جنگ لاس نه دی اخیستی. د افغانستان پر ضد روانه جګړه د افغانانو پر ضد وکړل نه د بهرنیانو پر ضد. افغان چارواکي هم وایي چې د مولانا فضل الرحمن سرکندونی د هیواد په کورنیو چارو کې لاس وهنه ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې ورو.
د افغانستان د عالمانو شورا د دغه هیواد په اړه د پاکستان د جمعیت علمای پاکستان د مشر مولانا فضل الرحمن سرګندونی له دښمنۍ او غرض ډکې ګڼي او غندي. د افغانستان د عالمانو د شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل مولانا فضل الرحمن تل د افغانستان د قانوني حکومت پر ضد د وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی او هغوی دغې ناروا جګړې ته لمسولی دي. خاغلی مولوی حلیمی وویل چې مولانا فضل الرحمن دا ډول څرګندونې د دیني احکامو له مخې نه، بلکې د پاکستان د استخباراتي کړیو په خوښه او اراده یې کوي.
فضل الرحمن بیا هم خپل دښمنانه نظر لاندې کړی دی. موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان له اکثر ولایتونه خارجي بیرغونه ټول شول او د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې، ولې په هېڅ ولایت څوک سولې ته اماده نه شول. د دوی جنګ د افغانانو سره ده، د مسلمانانو سره ده. فضل الرحمن خبرې په کلکه غندو.
مولانا فضل الرحمن تیر ورځ د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند د سلمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویلي چې تر کومه چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشت وي، سوله پکې نشي ټینګېدلې. د دا هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني د خلکو د خوښې واکمني وه. د مولانا فضل الرحمن د دغه څرګندونو پر وړاندې د کندهار ولایت دینی عالمانو هم غبرګون ښودلی او تېر ورځ د سیمې د دینی عالمانو په یوې غونډه کې غندلی دی. افغان چارواکي د پاکستان د جمعیت العلماء د ګوند د مشر سرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼي او غندي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د بیان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ان کې خارجا در افغانستان حضور داشته باشند یا نداشته باشند یک مسئله داخلی هست.
د وویل دا چې بهرنیان په افغانستان کې میشت وي او کنه، دا د افغانستان کورنۍ مسئله ده او په افغانستان پورې اړه لري. کله چې د بهرنیانو د وتلو په اړه بحث وشي او تصمیم ونیول شي، دا د حکومت کار دی. پرته له دې هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي.
غیر از او هیڅ کس حق نداره کې در امورات داخلي افغانستان مداخله.
مولانا فضل الرحمن په خاطر دې هم ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ جایز ده. د افغانستان د علماو شورا د دې ډول سرګندونو په اړه تل غبرګون ښودلی ویلي دي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، شرعي اصول او احکام پکې جاري دي او هر څوک او هر ډله چې پکې جنگ روا ګڼي له اسلامي اصولو سرغړونه کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر و بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاریه پنځه څپه خپرونې لري. ورځو د کندهار ولایت ته. د کندهار د میوند ولسوالۍ په دریو کلیو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر تهدید لاندې دي پوځي عملیات پیل سوه. دا په میوند ولسوالۍ کې د دیارلس شپږنویم لمریز کال د پیل راهیسې لومړني عملیات دي. افغان چارواکي هیله ښیي چې عملیات به یې بریالي وي خو د خلکو پر همکارۍ ټینګار کوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د افغان ځواکونو سره د دغو عملیاتو سیمې ته تللی او دا راپور یې رالېږلی دی.
دا د کندهار د میوان ولسوالۍ د سره بغل سیمه ده. دلته د افغان ګډو ځواکونو، پولیسو او نظمي امنیت سرتیري د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي. د میوان ولسوالۍ سره بغل، باندې تیمور او ګرماواک د نام نه هلمند سره پر پوله پرتې سیمې دي چې چارواکي وایي دغه سیمې ځکه نام نه دي چې د هلمند د نارام ولسوالۍ څخه وسلوال راوړي او دلته فر افغان ځواکونو حملې کوي. سره بغل سیمې ته په رسېدو سره وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره د مقاومت پرته بیرته هلمند ته اوړي. دا په میوان کې د نوي لمریز کال لومړی عملیات دي. ساتنمن عبدالحادی افغان چې په سره بغل سیمه کې د عملیاتو مشري کوي د خلکو پر همکاري ټینګار کوي.
همکاري را سره کوي د میوان ولسوالۍ په شل کیلومتري یا په 50 کیلومتري کې په دغه سره بغل کې موږ عملیات لرو. دښمن ته موږ سل په سل کې ماتې ورکوو.
د سیمې اوسیدونکي هم د عملیاتو پر مهال د پولیسو سره د سیمې د خلکو د همکاري یادونه کوي او وایي چې پولیس باید د خلکو زړونه وګټي.
یو دولت چې دی په خلکو باندې جوړ دی، نو که چیرې دولت ورسره همغږی د خلکو سره او د شخ په خلکو کې ښه زړه ولري، محبوبیت د دولت په خلکو کې ولري، نو هغه اړ وي تر شام دریږي نفوس هم چې پیدا کولی شي. امنیت دغه مورته کوي، خبره مورته کوي، مشکوک یو څه مشکل پیدا شي نو دولت هم ورسره عام خلک ورسره همغږی دی د خلکو سره.
د میوان ولسوالۍ نظامي مسؤول سلطان محمد وایي چې تر سره بغل وروسته به په باندې تیمور او ګرماواک چې د وسلوالو مخالفینو تر تعدید لاندې سیمې دي هم عملیات پیل شي.
تعدید د بنچمر په ساحه کې لرو، د سره بغل په ساحه کې لرو، د ګرماواک په ساحه کې لرو. خو دغه نقدر ډېر د تشویش وړم نه دي. تعدید انشاءالله موږ عملیاتونه شروع دي. تصفیه عملیاتونه هم په منچکو پر کریک شروع کړي دي. په کلي کې
میوان ولسوالۍ د کندهار ښار لویدیځ ته پرته یو له نامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ د سره بغل په سیمه کې لومړۍ ورځ عملیات پرته له مرګ ژوبلې پای ته ورسېده.
د کندهار د میوند ولسوالۍ د عملیاتو په اړه مو زموږ همکار صادق رښتینی راپور اوریدی. اوس به هم د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د مقالو مهم ټکي به وروچې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه تبصرې لیکلې دي. اجمل تورمان دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ او د هغه هیواد د غبرګون په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، د مشرانو جرګې یو پلاوی چې په روسیه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې له کنفرانس څخه بیرته هیواد ته راستون شوی، د روسي چارواکو اندېښنې له سناتورانو سره شریکې کړي دي. په مطلب کې د دغه پلاوی د یو غړي محمد عالم عزتیار په حواله راغلي چې روسي چارواکو نه یوازې دا چې له طالبانو سره خپل اړیکې رد کړي، بلکې د طالبانو له لوري د تمویل او تجهیز وړاندیزونه هم رد کړي دي. اطلاعاتي روس خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه د خبرو او بحثونو تر پراختیا وروسته په کابل کې د روسیې سفارت دغه څرګندونې تور ګڼلې او ویلي چې تر اوسه داسې کوم مدرک نه دی وړاندې شوی چې دغه موضوع رښتینې ثابته کړي. په مطلب کې راغلي چې په کابل کې د روسیې سفارت د یو خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي افغان چارواکو د اسنادو له وړاندې کولو پرته روسیه د طالبانو په ملاتړ او تجهیز تورنه کړې ده. خو د مطلب لیکوال لیکلي چې دا یوازې افغان چارواکي نه دي چې د روسیې په اړه دا ډول څرګندونې کړې دي، بلکې امریکایي جنرالانو هم ویلي چې احتمالا روسیه له طالبانو ملاتړ کوي. دولتي ورځپاڼو بیا په دې اړه څه نه دي لیکلي، خو هیواد په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان امنیت او ثبات د سیمې او نړۍ د امن او ثبات په معنا دی او د سر مقاله لیکونکي په باور دا خبره اوس نړیوالو ته هم څرګنده ده. سر مقاله لیکونکي هم دې موضوع ته په پام لیکلي، افغان حکومت یو ځل بیا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتي چې له افغانستان سره د سولې او ثبات په سیوري کې خپلې ګټې ولټوي.
زموږ خلاص ازادي راډیو او دوستانو کې چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ بڼه واوري او مطالبه او تحلیلونه مو ولولي. پته مو ده ازادي راډیو .com. ورسو د خبرونی پات برخه ته د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي هغه وکیلان چې لشل ورځو ډیره غیر حاضری ولري امتیازونه او معاشونه به وګرځول سي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالقادر ځاځي نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې اداري پلاوی پریکړه کړې چې غیر حاضر وکیلانو ته د ولسی جرګې په غونډه کې د ګډون حق ورنکړي. په خو شمیر وکیلان د اداري پلاوی له دغې پریکړې سره مخالفت څرګندوي او وایي چې اداري پلاوی د اجنډا په جوړېدو کې پاتې راغلی دی. رحمت الله افغان نور جزئیات راکوي.
دا ځل د ولسی جرګې اداري پلاوی د نورو پر ځای خپلو نیمګړتیاو ته ګوته نیسي او له غیر حاضر وکیلانو څخه د هغوی د امتیازونو او معاشونو د ګرځولو ګواښ کوي. دوی پریکړه کړې هر هغه وزیر چې له شلو ورځو زیاته غیر حاضري ولري دا شان چلند به ورسره وسي. د دغې جرګې لومړي منشي عبدالقادر ځاځي د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل دا پریکړه د جرګې د اداري پلاوي په دو پرله پسې غونډو کې سوې ده.
پر لپسې ډول له شلو ورځو زیاته غیر حاضري وکړي د کورنۍ اصول او دندو له مخې مکتوب مو ورکړی چې معاشونه او امتیازات به نه ورکول کیږي. بل موجوده ده چې په همدې جلسه کې ګډون ځنډول کیږي. له دې وروسته موږ دغه اصول پلي کوو. وکیلان دې خبر وي او له موږ دې ګیله نه کوي.
خبر بوش از ما باز ګیله نه کړو.
د افغانستان ولسی جرګه 209 څلوېخ غړي لري چې د جرګې د اداري پلاوي په وینا د جنو وکیلانو د دوامدارو او د جنو د پرله پسې غیر حاضریو له امله د جرګې نصاب پوره نه وي او د دوی کارونه ټکني مختزي. که څه هم د ولسی جرګې ځینې غړي د وکیلانو غیر حاضري یوه جدي قانوني ستونزه بولي خو تور پورې کوي چې کله ناکله د اداري پلاوي د غیر حاضري له امله دوی د اجنډا د نشتون سره هم مخ وي. د دغې جرګې غړی حمیدزی لالای وای د اداري پلاوي په ګډون قانون باید په ټولو یو ډول پلی سي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې اداري پلاوی غیر حاضر وکیلانو ته خبرداری ورکوي، بلکې له دې مخکې د دائمي غیر حاضر وکیلانو نمونه له رسنیو سره شریک کړي وو. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د ولسی جرګې اداري پلاوی به دغه پریکړه عملي کړای سي؟ د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات وایي چې په ولسی جرګه کې زورواکي غړیتوب لري او امکان نه لري چې دغه پریکړه پلی کړي. ښاغلی سعادت ټینګار کوي که څه هم په اساسي قانون کې دې موضوع ته اشاره نه ده سوې، خو که په خپله د ولسی جرګې لخوا د یادې جرګې د غړیو حاضري لازمه او اجباري وګرځول سي، نو د اقدام به د ولسی جرګې د کارونو له چټکتیا سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغان امریکای په هنتون مسولین د افغانستان او پاکستان له دولتونو غوړي چې دغه په هنتون د هغو دوه استادانو د خوشی کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي چې د وسلوالو طالبانو لخوا تشتول سوی دي. اکرام الله اکرام د موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغانستان امریکایي په هنتون د خپل دوه تنو تختول شوی استادانو د نامعلوم برخلیک په اړه وایي چې افغان دولت او پاکستان باید دغه استادانو د راخوشي کولو لپاره عملی اقدام وکړي. دغه په هنتون سرپرست ډیوډ سیدنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د تختول شوی استادانو د ساتنې د ځای په اړه دقیق معلومات نشته، خو باید افغانستان او په ځانګړي ډول پاکستان یې د راخوشي کولو په اړه اقدام وکړي. د ښاغلي سیدنی په خبره تر دې دمه په دې اړه شوی اقدامات بسنه نه کوي.
زه په دې قضیه کې پر ټولو ښکېلو خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان پر حکومت غږ کوم چې زموږ د دو پروفیسرانو په خوشي کولو کې جدي اقدام وکړي تر څو دوی کورنۍ ته ستانه سي. تر اوسه پورې زه په دې برخه کې د پاکستان د کوم اقدام شاهد نه یم، خو بیا هم موږ هیله من یو.
خو په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي برخه په دې اړه له سویلو ډډه کوي او دا په افغانستان پورې تړلې موضوع ګڼي. د افغان امریکې پوهنتون دغه دوه تنه استادان د تیر لمریز کال په اسد میاشت کې د کابل د دارالامان په سیمه کې داسې محل و تختول شول چې له پوهنتونه د خپل استوګنځي پر لور روان ول. دا استادان یوې امریکایي او بل یې د استرالیا اوسیدونکي وو. وسلوالو طالبانو د تختول شوي استادانو د ویډیو په خپرولو سره تایید کړی و چې یاد استادان د دوی لخوا تختول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه معلومات نه ورکوي چې تختونکو دا دوه تنه چرته وړي دي، خو د خلاصون لپاره هیله من دي. د دغه وزارت مرستیال وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویلي چې افغان پولیسو د تختول شوي استادان د ساتنې د ځای په اړه لومړني معلومات پیدا کړي او د خوشی کولو لپاره هم هیلي موجود دي.
دا قضیه یو اندازه سختوالی لري. موږ له هغه لومړۍ ورځې هڅه پیل کړې چې دا دوه تنه راخوشي سي. ابتدایي معلومات هم ترلاسه سوي او پرمختګونه هم سوي چې نشم کولای له تاسو سره شریک کړم. خو دې ته ژمن یو چې هر څومره ژر وشي دا کسان راخوشي کړو.
بل خوا وسلوالو طالبانو هم ویلی ممکن دا دوه تنه خوشی شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې دوه تنو د خوشی کولو په اړه امریکایي لوري ته خپل شرطونه وړاندې کړي چې د منلو په صورت کې به دوی خوشی شي. خو مجاهد ونه ویل چې دا دوه تختول شوي بهرني استادان چیرې ساتل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون سرپرست د طالبانو د ویان د دې سرګندونو په اړه بې خبري وښوده. ویل چې له دغه ډلې سره هیڅ ډول خبرې نه دي شوي او د شرطونو په اړه هم معلومات نه لري. د دغه پوهنتون سرپرست ډیوډ سیدنی دغه شان له طالبانو وغوښتل چې د امریکایي پوهنتون برمته شوي دغه دوه تنه استادان خوشې کړي، ځکه چې په خبره یې دوی یوازې د تدریس او له افغانانو سره د همکارۍ لپاره راغلي وو چې د تختونې لپاره هیڅ ډول دلیل نه دی موجود.
دوستان ورزو د افغانستان شمال ته د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې پروان کال کې د دې ولایت په کچه د 6 میلیون امریکایي ډالر ارزښت څلور لوی لیسې جوړیږي. زموږ همکار اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
په کندوز کې پر زده کوونکو او ښوونکو باندې درسي موادو ویشلو لړۍ پیل شوه. د کندوز د پوهنې رئیس محمد رستم احمدی د خبرو پر مهال وویل چې دوی د دې ولایت په کچه پر 1 لک زده کوونکو همدارنګه پر 2000 ښوونکو باندې د درسي موادو ویشلو لړۍ پیل کړې او دغه پروسه لا هم جریان لري. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې دغه درسي مواد دوی د یونیسف دفتر لخوا ترلاسه کړي.
د 1 لک نفرو لپاره موږ ته کیټونه بکسې، د 6000 نفرو لپاره د جناب محترم والی صاحب دلته راغی، دا پروسه یې افتتاح کړه. صاحب بکسې دي شاګردانو، پنسل ده، پنسل تراش ده، قلم ده، خط کش ده، د معلم کیت ده. 2200 نفر معلمین لپاره کیټونه دي، د معلمینو چې دې کې هر څه شته دي او کتابچې دي. دا وسایل ته مومد درسي دي چې دا ډېر مونږ ته ډېر ډېر کومک کوي.
د پوهنې رئیس زیاتوي چې په روان کال کې د دې ولایت په کچه د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت څلور لویې لیسې جوړیږي چې له کبله به د زیات شمېر زده کوونکو او ښوونکو ستونزې ورسره هوارې شي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی بیا وایي چې د نوي کال پیل سره د کندز ښار امنیتي وضعیت تر یو حده پورې ښه شوی، خو د نوموړي ولایت له سیمو ییزو چارواکو غواړي څو د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې هلې ځلې نور هم ګړندۍ کړي. د پوهنې ریاست لخوا له زده کوونکو سره د درسي موادو مرسته وشوه او له دې کار سره خلک نور هم ډاډمن کیږي او موږ خوشحاله یو چې په کندز کې د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي او دا په خپله د دې ښکارندوینه کوي چې کندز کې ورو ورو امنیتي وضعیت د ښه کېدو په حال کې دی.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries.
لورپا تر امریکا
لغه یو څو
انتخابي
هغې حکومت ذمہواري اتنی لوډ شیډنګ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
کیا سوچتا ہے کہ گبش میران
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رڈیو او جان خبر کرے.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د وستر صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی دی. له احمد تکل څخه د دې موضوع تفصیل ورو.
د ایتالیا د خبری رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د شپږو نورو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به سبا سه شنبه د خپلو عادي غونډو په لړۍ کې د سوریې د بحران په اړه خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې په روم کې د G7 په ځانګړې غونډه کې د ترکیې، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، اردن او قطر د بهرنیو چارو وزیران هم په بحثونو کې برخه واخلي. دا غونډه د سوریې پر یوې هوایي اډې د اپریل په 10 د امریکا د پاوز له برید وروسته جوړیږي. تمه ده چې د G7 غړي به په روم کې د سبا ورځې په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر فشار راوړي څو د سوریې لپاره د خپلې پالیسۍ جزئیات روښانه کړي. که څه هم د امریکا متحدانو د دې حملې ملاتړ کړی، خو خبرداری ورکړی چې ښایي دا د امریکا په پالیسیو کې د ستر بدلون نښوي او پوښتنه کوي چې آیا د واشنگتن لومړیتوب خو به لواکه د ولسمشر اسد لري کول نوي. سنډي ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې که روسیا له دمشق سره د اړیکو له پرې کولو ډډه وکړي نو برتانیا ښایي پر مسکو د نویو بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي. تیلرسن تیره شپه روم ته له روانېدو مخکې له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې روسیا به د سوریې د بحران په حل کې له هڅو سره مرسته وکړي.
We are hopeful that we can work with Russia and use their influence.
موږ هیله من یو چې روسیې سره ګډ کار وکړو او د روسیې له نفوذ څخه په سوریه کې د ثبات په ټینګولو کې کار واخلو، څو د جنیو د سولې د سیاسي حل د بهیر لپاره شرایط چمتو او په دې توګه ټول شکل اړخونه مخ په وړاندې تلو ته وهڅوو. یوازې د سیاسي بهیر له لارې د سوریې خلک کولی سي چې د بشار الاسد د رژیم د برخلیک په اړه پریکړه وکړي.
توی ویدیو دیش دقیقی سوی لامل علی بشیر چخبا در افغانستان سیمی و نرهی در مهم خبرون سر تیک بابرو.
د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د مشر وستی څرګندونی په کلکه غندلې دي. د جمعیت علماء پاکستان مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ ویلی تر کومه چې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې میشت وي په دغه هیواد کې سوله نسی راتللی. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي هغه وکیلان چې له شلو ورځو ډېر غیر حاضري ولري امتیازات او معاشات یې ګرځول کېږي او په عمومي غونډه کې به د ګډون حق هم ترې واخیستل سي. د افغان امریکایي پوهنتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او په ځانګړې توګه پاکستان ژغ کړی چې د دغه پوهنتون د دوو تښتول سوي استادانو د راخوشي کولو لپاره عملي اقدامات وکړي. د کابل امنیه قومندان وایي د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز د دوو کارکونکو د وژل کېدو په تړاو یې پلټنې پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اوو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د اروپا پر ضد په خبره کې اشاره کړې چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د ګډون غوښتنې ته به له سره کتنه وکړي. د روسیې په تاتار سیمه کې د ټولو ادیانو په یو مابد کې د اور لګیدلو وروسته د مابد په ودانۍ کې یو د یو سړي مړی موندل شوی دی. او د اوکراین څارنوالانو او دفاع وکیلانو ژمنه کړې چې د تورنیډو په نوم له منځه تللي کنډک پخوانیو غړو ته به د بند د سزا پر وړاندې د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي.
مننه ملالی بشیر او مرزی احمدزی به مولا اقتصادي پرمختګونو خبر کړی.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورد وایي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره د اپتا تړون تمدید کړي. د دغه بورد مشر حمودی ناجی هغه د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اپتا تړون تر اوسه د پاکستان لخوا نه دی عملي شوی او همدا لامل دی چې افغان سوداګرو ته هر کال په میلیونونه ډالره تاوان رسیږي. نوموړی وایي چې د اپتا تړون ځینې مادې ستونزې لري او باید د متشبثینو د عالی بورد د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د افغان سوداګرو له مشورې وروسته تمدید شي. ښاغلی اجی هغه وایي چې د افتا تړون د تمدید پر مهال د له پاکستاني لوري څخه تضمین واخیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر او پاکستاني چارواکو په 2010 میلادي کال کې په کابل کې د افتا په نوم یو تړون لاسلیک کړ او دواړو لورو ژمنې وکړې چې د تړون د موادو سره سم به هر هیواد په خپله خاوره کې له یو بل سره مرسته کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کورنۍ تولیداتو یو دوه ورځنی نندارتون جوړیږي. د دغې خونې ویاند سیام الدین پسرلی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې کورنۍ تولیدي توکي په اویا غرفو کې نندارې ته وړاندې کیږي. پسرلی د دغه نندارتون هدف داسې بیان کړ:
دغه نندارتون هدف د کورنۍ توکو د بازار موندنې، تقوی او هڅولو لپاره دوستای، یعنی هدف بکل تنداری چی باید کورنی تولیدات خلقو تا و حکمت تمارکی کی
ده. نندارتون ده سوداگری او صنایعو خونه او ده خصوصی سکتور په همکاری جوری کی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړه 1150 افغانۍ، یو بوجي پاکستاني وړه 1180 افغانۍ، د بوري او 50 کیلو بوجي 2370 افغانۍ، د بوري او درې نیمه بوجي 1150 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1130 افغانۍ او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 15 سلويخ او 1 لیتر ډیزل په 3 سلويخ افغانۍ پلورل کیږي. او په شګه سره کې د سینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 25 افغانۍ او 15 دیرش پوله، یو یورو 1 افغانۍ او دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 9 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 628 افغانۍ. د خبرونو پای
او په تلو تلو د خبرمانی پای شي بوته رسیدلو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لمړی به یو کلایزر ژغونه واوري، ورپسې د شوز اونیز پروګرام نیمه نړۍ خبرېدو ته چمتو دي. ملتیا مو وکړئ.
یو کلی زر غاګونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې ښوونکي عادله کلیوالو نجونو او میرمنو ته په ډېرې خوشحالۍ لیک او لست ورزده کوي او تر څنګ کورنۍ دنده هم ورته وایي. له بلې خوا د چینې له شاوخوا د شپېلې د غمجنې نغمې غږ راځي. واورئ چې خبره څه ده او څوک څه ډول تبصرې ورباندې کوي.
اسلام بیا د چینې شاوخوا ته راغلی دی.
ګلالۍ ګلې پویا شوم، د شپېلې غږ دې د زړه زنګ لرې کوي. لکه چې اوس دې هم د اسلام مینې په زړه منګولې لګولې دي. رښتیا مې وویلې که نه؟
ته چوپ شه پلوشې، له باو نه بابا مو جوړوه. د اسلام نوم مې داسې له زړه نه توګلی لکه نکریزه چې له ورغې لاړې شي.
نه 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 منم دا خبرې نه. ګوري سور ګلابي مخ دی، ته زیر زعفران خبرې کوي. چې د اسلام د شپېلې غږ دې واورېده، زړه دې پرت مرغې غوندې هوا ته وزرې وکړې. ته صبر، چې په زړه دې لاس کېږدم. چې شته کالو ته دی
لرې کلاس دی. زه نو د مینې په کیسه کې نه یم، خپل سبقونه مې وایم. زر واده م نه کوم. واده اورېدل؟
هو په دې یو غږ مې واورېدل او په دې بل به یې ایسته وباسم. هغه ځکه چې اسلام اوس هم په تا پسې مړ مړ دی.
وای نجلۍ، دا څه ګډې وډې وایې؟ داسې به نه وي. ګمان مې نه شي چې زه دې اوسم د اسلام په زړه کې ځای ولرم.
ځای څه چې ځایونه پکې لرې، ځایونه. ته د خپل د حسن له زوره څه خبره یې ظالمې. او ری دا د شپېلې غږول تا داسې څوک ښکاري؟
نو شپېلې خو یې مخکېم غږوله.
مخکېنۍ شپېلې او اوسنۍ د ځمکې اسمان فرق لري. ته واوره، د شپېلې غږ نه دی، سم د ریبل زړه فریاد دی. فریاد
هر څه چې وي وي به. زه مې خپل سبقونه وایم. مرسل ته وګوره، کورنۍ ته یې قناعت ورکړه، اوس خپل سبقونه وایي.
خو مرسل په خار کې اوسي، زه او ته خو په کلي کې یو.
کلی او خار نه غواړي. نفسې معلمې په کلي کې ځان ورسوه، څارله وختارونه یې وزغمل، هغه ده چې کامیابه راووته.
زه خو وایم راځه دواړه به له خیره د سواد زده کړې امتحان ورکو او په مکتب کې به شامل شو. خو نه پوهېږم هغه لیوانۍ سپېلنۍ به څنګه شي. اسلام درته یادوم.
یار عجب خلق دی. آقا ورز بای خدای دار دیر غور و بانت کولی چی نال با دیدوی دی کور مخیتن.
خو جمیل دا خبر اکره چی دلاور خان پدی پا غصه و چی گوا که جمیل دی خپل کور مخیتن نال غواری.
دا او گوه وش چی دی او با غم خوالد که گی موگ بیا نوری با بولالی پیل کرید.
ملک سیب خسو چه انجینیر سیب آلتا و آقا پویی گی کنالوی که بلسا پا خپل خپل زای بای ولگی.
ملمانه منه اوهو میلمه خود خدای دوست بی، هر کلا دی راشی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مزد خیر
خیر خیر سی خیر سی.
دلمر لکو میرا و خود محمد رزا ایلا پیلا چی من غریبان در پیاد شو
همیشه می پیاده صابر خانه راغلم چی دخپل از موک خبر وخلم او هم ستاسو زیارت وکم
هر کلا راشه موک دیام پدی دو دیر خوشحاله شو
هر کلا راشه زور وره تراشه دقل تا که نده از ما ترسنگ دقا پشتی بادیم شا تا که دم و دلگه چی او گیراز چای خود در تواچه هم زور وره
محمد رضا لیبی خبر شوی وای چی لور دی نیاد کرده چی پولیس شی
بس ملک صاحب دی لور که ایمیل ماشم توب ندی پولیس رو وظیفه سر می نوا
که کرده کرده ده وطن خدمت پو نارینا و خزو طولو بانده لازم ده بلا دا چه ده پولیسو پا برخه که خزینه پولیسو تا دیره لوی ارتیا ده
که زدتو و نساره خستا لور پا پولیسو یا نظامی که دی وظیفه گخته نوی کی تا با اجازه وار کی
والا سخته پختنه دی وکړه ملک صاحب نو زب پکې څو وایم
زه خو وایم چې په دې کې نو کوم شرم ده او نو کومه بده خبره ده خزی هم کولای شي د سړی غوندې پولیسان شي په دې برخه کې به د ښځو لپاره ډیر خدمت وکړي
خو زموږ په کلي کې داسې څه نه دي شوي چې نجلۍ او یا ښځه دې پولیسه شي
صابره دا خبره که بل چا کړې وای نو دومره به بده نه وه راباندې لګېدلې تو خو یو پوه سړی یې ته ولې داسې خبرې کوې نو که نه به شوې اوس به وشي
عبدالله مور دې ډېر ځنډ وکې د لرګیو ماتول پرېږده ته یو ځلې د دروازې نه د باندې وګوره چې ښکار یې او که نه
ښه ده همدا اوس به یې وګورم هغه د مور مې راغله
ښه زه خوشو چې راغله له ما سره اندېښنه وه ما وې هسې نه چې کومه پېښه شوې وي
مورې ستړې مه شي
مور دې جر شي لوی سړی شي د عبدالله پلاره سلام علیکم
وعلیکم سلام ستړې مه شي
خیر اوسې
ډېر دې ځنډ وکړ مورې پلار مې ورخطا و ویله چې دا ولې نه راځي
وای عبدالله زویه نو مکتب خو دومره نږدې نه دی چې د سترګو په رپ کې ترې راشم د عبدالله پلاره ته صبر چې یو ځل کښېنم بیا یو ښه زیری درباندې کوم
زیری دې په ګل بدل شه تنخوا دې لکه چې زیاته شوې که څه بله خبره وه
همداسې یې وبوله خو ما ته یې له تنخوا نه بله خبره ډېره مهمه ده داسې ده چې د دفتر د معاونیت وړاندیز یې راته وکړو
دا دې لیا بله کوم سړی نه و چې تا ته یې معاونیت درکوو
نو دا خو حتمي نه ده چې لوړې څوکۍ دې ټولې د نارینه ووي ولې هېر دې شول زموږ د مکتب مدیره ښځه نه وه
پلاره هغه ورځ د مکتب په میدانۍ کې د ممتاز معلمانو او ممتاز شاګردانو صفت یې وکړه خو زما د مور صفت یې ډېر وکړه او د ممتاز معلمانو په ډله کې نوم واخیسته
زه پوه نه وم چې مور دې دومره لایقه ده ښه د عبدالله مورې تا د مکتب معاونیت قبول کړې او که نه
هو نو څنګه مې کړې وای
وا وا زما مور به د مکتب معاونه وي مبارک دې شه مورې زه ډېر خوشحاله یم اوس به مو نو ښه واسطه ته چلیږي
نه زویا پام چې د واسطې خبره بیا ونه کړې زه په مکتب کې نه ستا واسطه یم او نه ستا مور هلته زه د ټولو شاګردانو مور هم یم معلمه هم یم
شاباس نفیسې مور دې ښه وایې عبدالله زویا ته ډېر کوشښ وکړه چې مور دې فخر در باندې وکړي او خلک هم ووایي چې نفیسه په خپله لایقه ده نام خدا دې وي زوی هم ښه روزلی دی
وی شکر چې ته راغلې هله ګل ماما ده وروره که ډېر سړی نه یې لږ لرګي خو راته مات که چې جامې پې مینځم
ولې نه ورېندارې وایم په دواړو سترګو
دواړه سترګې د الله په امان ولره تبرم هغه دی د لرګیو په سر مې ایښی دی
نازي دا دی لورې مام پوډر درته راوړل ګل محمد زوی مې دیم خیر یوسي ولکه لږ احتیاط ورسره کوه اصل نه چې په تبر پښه ووهي
بېغمه اوسه مورې له تبر سره پام کوم رښتیا مورې ته هلته له معلم نفیسې سره ولاړه وې زه ډېر درته معطل شوم ما وې ستاسې خبرې به خلاصې شي خو خبرې مو پسې اوږدې شوې
ته خوای زویا الا نفیسه سره په خبرو شوم دا مې بیخی را نه هیر شول چې ورینداره د جامې مینځي او په کور کې د جامو پوډر نشته.
یو څه وو هغه مې جامو ته واچول. رښتیا معلمه نفیسې څه ویل؟
وی وی څه ووایم نازیې لورې، نفیسه هره ورځ یوه نوې خبره راباسي. ویل چې په کلي کې سیمینار ده که څه شی ده هغه جوړېږي، معلمان او د شورا غړي به هم ورته راځي.
له هغه نه زه هم خبر یم، خو مورې ته به خامخا ورځې.
وی زویا دومره د زړه زور مې نشته. نو
مورې دا خبره به نه کوې، ته به رومرو ورځې.
دا سیمینار ده که څه ورته وایي، د څه لپاره یې جوړوي؟
ورینداری سیمینار د دې لپاره جوړیږي چې ښځو ته خپل حقونه معلوم شي.
وی څومره ښه، ارمان چې زما هلته ورتلی شوی. ما به هم ډېر څه پکې زده کړي وو او د ښځو په حقونو به هم خبره شوې وم.
نه نه ته کراره کښېنه لورې، هغه عله د مکتب د معلمانو او د شورا د کسانو لپاره دی.
بیبی ترورې ته څه وایې چې سړی به د ښځو په حقونو نه پوهېږي؟ زه وایم چې ښه پوهېږي، ځانونه یې کاڼه اچولي. وایي چې دا کارونه په رواج او د کلي په دستور کې نشته.
یو ژوندی مثال به زه درته ووایم. ګورئ، که ګلالۍ او پلار یې د ښځو په حقونو خبر نه وای، خداس دا ګلالۍ به اوس په څه حال کې وای؟
ترورې ته به خامخا د سیمینار ته ورځې، ته خو د شورا مشره یې. یوه ورځ به د کلي ښځې د ښځو د حقونو پوښتنه درنه کوي، چې له تا سره یې ځواب نه وي تا خو بیا ډېره بده ده.
ته به رومه روزې مورې، نه پوهېږم چې په څوم صنف کې مې د مکتب ولوستل، چې که نازو انا نه وای اما چا بابا به دومره لویه پاچاهي نه وه جوړه کړې، نو ته به خامخا ځې مورې.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زر غږونه د ډرامې ځینې صحنې یو ځل بیا واورید. هیله ده چې خوښ شوي به مو. تاسو راته ووایئ چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل. مهرباني وکړئ 00 1 1 0 1 0 شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ ترڅو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو تلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتیږي او موږ ته رارسیږي.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه. د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ. هغه سروې چې د مرکزی احصایې او عامې روغتیا وزارت لخوا شوې ښیي چې د زیږون پر مهال د میندو مړینه ډیره شوې ده.
ماشومې پیدا شوې ملای بنده شوه، خونریزي پیدا کړل ملای بنده شوه، بس هغې د وجې نه مړه شوه.
دا چې د امیر روغتیا وزارت او نړیوالو مؤسسو له هڅو سره سره ولې دا شمیره ډیره شوې په خبرونه کې بحث پی کوو. زه مسوده نیازی یم.
د امیر روغتیا وزارت مکلف دی د توتریخوالی مجنی علیها یا هغه میرمن چې توتریخوالی ورسره شوې وي د بیړنۍ او وړیا درملنې او تداوۍ په منظور پاربند روغتیایی مرکزونو کې اغیزمن او عملی تدبیرونه ونیسي او د هغو له څرنګوالي څخه د ښځو چارو وزارت ته ریپورټ ورکړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 14 ماده.
فاطمه د کاچسا ولایت ډیر خزم لري شوې دي. اول زما د خواخې مې د خوري خزه پکې مړه شوه. ماشمې پیدا شو لای بند شوه. خونریزی پیدا کړل لای بند شوه. وساغي د وژنه مړه شوه. ځوانه و سلو بچی د غسیو هم د غسی بل مړه شوه. هم د غسی بل مړه شوه چې ډیر خزم لري شوې دي.
قدرمنو اوریدونکو، افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي په اساسي ډول صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري. په دې برخه کې بیا میرمنې او ماشومان ډیر زیانمن دي. له هغو ستونزو څخه چې اوس هم افغان میندې ورسره مخ دي، د زیږون پر مهال د دوی مړینه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د تیرو 5 کلونو په موده کې د مور او ماشوم د مړینې په ارقامو کې هیڅ ښه والی نه دی راغلی، بلکې دا شمېره ډیره شوې هم ده. په 2012 میلادي کال کې د شوې سروې له مخې په هرو 100,000 ولادتونو کې 315 مېرمنې مړې شوې وې، خو په 2015 کال کې دغه شمېره په هرو 100,000 ولادتونو کې 1,200 ته لوړه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د مور او ماشوم د روغتیا د برخې مسؤله ډاکټره رنګینه عزیز دا مني چې په تیرو 5 کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه ډیره شوې، خو وایي چې د اوسنۍ سروې ارقام ډیر لوړ دي او په سم ډول نه دي ښودل شوي. ډاکټر رنګینه وایي په هغو ولایتونو کې د میندو مړینه ډیره شوې چې هلته امنیت ښه نه دی او عامې روغتیا وزارت نشي کولای هلته په سم ډول خدمات وړاندې کړي.
عمده علتونه کېدای سي چې هغه مخکنۍ سروې چې کمه سوې وه د هغه ارقام به درست نه وو، ولې چې د میندو د مړینو تعداد به ښکته شولی وي. دوهم علت دا کېدلی سي چې کېږي چې د اوسنۍ سروې ارقام په دې هکله ډېر درست نه وي. ښودل شوي ارقام د میندو د مرګ په هکله درست وي، نو هغه نور اندیکیټرونه د روغتیا په هکله چې دي نو په هغه کې شوالی راغلی دی. مثلا د نوي زیږېدل شویو ماشومانو د مړینې کچه ښکته سوې ده، نو څنګه کېدای شي چې د میندو د مړینې کچه لوړه او د نوي زیږېدلو ماشومانو د مړینې کچه ښکته سي؟ نو کېدای سي چې په دې قسمت کې هم یو څه په سمه توګه ارقام نه ښودل شوي. هغه ارقام چې په دې سروې کې ښودل شوي دي، نو موږ متوقع یو چې باید 200 تر 800 پورې باید وي. خو دا چې دا ډېر اوس لوړ ښودل شوي دي، دا نور علتونه کېدای شي. ولې د مړینې کچه چې ډېره لوړه سوې ده زیاتره په هغه ولایتونو کې دی چې په هغه ولایتو کې د امنیت وضع ډېره ښه نه ده، لکه د هلمند ولایت یا لکه د نورستان ولایت، اروزګان، پکتیا، پکتیکا او د سینور ولایتونه چې امنیتي وضع یې ښه نه ده.
دا چې دا سروې تر کومه بریده سمه ده، د عامې روغتیا وزارت د باروري ریاست سرپرسته ډاکټر زلیخا انوري په دې اړه وایي. د روغتیا په برخه کې چې کومې سروېګانې ترسره کیږي، له تخنیکي پلوه زموږ کسان پکې موجود وي. په دغه سروې کې چې د مرکزي احصایي ادارې لخوا ترسره شوي او ډیره مهمه ده، د عامې روغتیا وزارت پکې کلیدي رول نه لري او یوازې د څارونکو په حیثیت پکې برخه لرله. په دې سروې کې ځینې تخنیکي ستونزې موجودې دي چې د احصایې مرکزی ادارې لخوا موږ سره نه دي مطرح شوي او دې ستونزو د ارقامو په ډیروالي کې هم تاثیر کړی دی.
در کوم تاثیر میکر نظریات را می کردیم او را در نظر نه می گرفته.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي د شوې سروې ارقام نه مني او وایي چې ډېر لوړ ښودل شوي دي. د احصایې مرکزی اداره چې یاده سروې ترسره کړې ده، په دې اړه څه نظر لري؟ د یادې ادارې تخنیکی مرستیال حسیب الله موحد په دې اړه وایي.
د سروې د 2015 کال په ټول افغانستان کې دا یو ملي سروې ده. په 3 ولایتونو کې دا ترسره شوې دي. دا دیموګرافي او صحي سروې دي چې یو ستاندرد او معیاري سروې دي. د مرکزی صحه او وزارت د صحت یو ځای مشترکاً دا کار بشپړ کړو. دغه ارقام ویلی دي، زه نه پوهېږم چې د کوم مبنا پر بنا ده ویلی دي. زه نه پوهېږم چې مبنا د دغه ارقام کوم سروې ده او یا دوی تخمین کړي دي. خو د ډی ایچ ایس او یا د دیموګرافي سروې څه چې ښودلی دي همدغه رقم دي. او موږ هم وایو چې ښایي چې د مشکلات ولري، موږ کوشش کوو چې په آینده کې د یو بل تحلیل وکړو، یو بل ډېر غور وکړو چې کوم مشکلات او هغه اشتباهات چې رامنځته شوي دي هغه برطرف کړو او یو نوی رقم چې د ټولو قابل قبول وي هغه وړاندې کړو.
سره لدې چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د افغانستان ټول سیمو ته د روغتیايي خدماتو رسول د خپل مهم اهداف له جملې څخه غني، خو بیا هم ډیری افغانان هغه څه چې لازم ده روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د زیږون پر مهال پکې د میندو د مړینې کچه ډیره لوړه ده. روغتیايي خدماتو ته نه لاسرسی په واړه عمر کې د نجونو ودول، د زیږون پر مهال د پخوانیو دودونو پالل، د میرمنو بې سوادي، د کورنیو لخوا روغتیایي مرکزونو ته د ناروغ میرمنو نه پرېښودل او دې ته ورته نور عوامل د دې باعث شوي چې د زیږون پر مهال د میندو مړینه ډیره شي. موږ د کابل ښار ځینو روغتونونو ته سرور ښکاره کړ او هلته مو له هغو ناروغانو یا د هغوی له خپلوانو سره خبرې وکړې چې له ولایتونو څخه راغلي وو. دوی اکثرو یې ویل چې د دوی په سیمو کې میرمنې له ګڼو صحي ستونزو سره مخ دي او ځینې میرمنې د امکاناتو د نه موجودیت له امله مړې شوې هم دي.
دری ورځی په چار درد ناست ما دی ته مې سوالک سی هغه خون رزی را باندې را دری ورځی هم دی ایوان باندې کا تا پیش کاری سو نه دوا سو نه کسه نه سیمانګي وغه کې نه دی ګول دی او پس پیر وخا
سم څنګه مې کې وخت سره ورچې په چار اول وری او په شار جګ وو پسې دی له ولا سنو په پر سې دی ای اورګان ول دا پیریان دی بو نه تل ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کول تناب کوټه کې قید کړل چې دا پیریان دی یعنی مونږ ته به راشي د پیریان کل سار ته دا ښځه مړه وه چا له ولاده ته مخکې مړه شوه دغه ماشوم یې ناست کې ځان سره یو.
په افغانستان کې د نورو عواملو ترڅنګ اوس هم ځینې خلک د لازمو معلوماتو د نه درلودلو له امله د زیږون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیږون پر مهال مور نه پرېږدي چې څملي، په دوه پښو کې نوي خیرن ځای کې ولادت ورکوي او تر ټولو زړه بوګنونکي بیا دا چې په ځینو مواردو کې د کورنۍ مشران په ماشوم ناروغه میرمن ډاکټر ته نه پرېږدي. دا د ځان لپاره شرم او ننګ ګڼي. دغه کارونه هم د دې باعث کیږي چې میرمنې د زیږون پر مهال ومري او یا په داسې ناروغۍ اخته شي چې درملنه یې ډیره سخته یا ناشونی وي. د غور ولایت اوسیدونکي زهره چې نږدې لس ورځې په ماشوم درد تیر کړی خو خسر اجازه نه ورکوله چې ډاکټر ته لاړه شي، د سخت ولادت په نتیجه کې په ولادي فیستوله اخته شوه. دا نوره کیسه کوي.
ماشوم سخت ناروغ شوم، ټول ویل دا ډاکټر ته بوزئ خو خسر مې اجازه نه راکوله. څلور ورځې له درده تاویدم. د ماشوم د زیږیدو په وخت کې د ماشوم سر له تنې جلا شو. له سهار نه تر بیګا چې څکانې یې را باندې ونه کړې، څو چې یې د ماشوم تنه راڅخه وایسته په همدې کې زما مسانه وچاودېده، هډوکې مې خراب شول، غاټه کولمه مې سوری شوه. بیا مې ماما په چخچران کې یوه روغتیایي مرکز ته یووړم، هلته ډاکترانو قبول نه کړم. خسر مې ویل زه یې نه بیایم، کمرې مړه دي شي، زه به مې زوی ته بله ښځه وکړم.
له پورته یادو شوو موضوعاتو سربیره دا چې نور څه عوامل او کړنې د میندو د مړینې کچه لوړوي، نسائی ولادی ډاکټره فریده مرخیل نور معلومات راکوي.
هغه امراض په زمان دی ولادت کې کدی متوجه دي ونه وس سعودي مرکی لغه جمله د امراض اکلامسیا او پری اکلامسیا ده. پری اکلامسیا یا اکلامسیا هغه امراض چې فشار د مور لوړیږي او سبب د مرګ د مور په وخت ولادت کې. بر علاوه دی یو بل حالت چې خونریزي پسته ولادت وي په مجرد چې ماشوم تولد سه یا شدید خونریزي مور ته پیدا کیږي د پوست پارتم هیموراج ورته وي او دا خونریزيګان اکثرا سبب د مرګ د مور کیږي. بر علاوه دې مثلا خون ریزیگان مخکله ولادت یا مور پسلا او بل وجود ایزی پس موږ او ریزی ورته وایو، دا عوامل سبب دي کی چې هغه جوړه مخکله وخت لزه جدا سي او خون ریزی شد مرته پیدا سي. بر علاوه دې کم خونی دوی کم خونی په زمان د ولادت کې مجرد سلت سره هم دوی خون ریزی کوي، مور شاک ته زیو بلاخره مرګ ته مخه کوي.
ډاکټر فریده زیاتوي دوی ته په ډیر سخت حالت کې میندې راوړل شوې دي چې په هر میاشت کې څه ناڅه د لسو ناروغانو له ډلې څخه یې درې تنه مړې شوې دي.
زمونږ خرابترین مریضان یا هغه مریضان ته چې ډېر زیات کومک نه سي د بامیان ولایت وه ډېرترین، او بر علاوه د سروبي چې اکثرا دوی ولادت کړی پس له ولادته مور ته خونریزي پیدا سوې تر کابله چې را رسوي آخرین لحظات یې وه. تقریبا نو که موږ په یوه میاشت کې حساب کړو امکان لري تر لس مریض موږ په دې میاشت کې درلوده. یعنې تقریبا موږ کولی شو چې اته په لاسو مریضو کې درې مریضې حتمن مړې شوي دي.
دا چې په هیواد کې لا هم د زیږون پر مهال د میندې مړینې ډیره ده او هر ورځ میرمنې د یادو شو عواملو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، د دې ناورین د حل لارې څه دي او عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څومره تدابیر نیولي؟ ډاکټر رنگینه یې پاړه وایي.
عامې روغتیا وزارت په دې هکله ځینې ابتکارونه په لاس کې نیولي دي، چې مثلا په دې وروستیو کې موږ یو کانفرنس درلودې چې په دې کانفرنس کې د ټولو ولایتونو استازو ګډون کړی و، چې هغوی کولی شي چې په ښه توګه هغه خپل مشکلات او ستونزې چې د دوی په ولایتو کې موجوده دي په ښه توګه یې په ګوته کړي او د هغه دپاره پلان جوړ کړي. او بل ابتکار د ټولنې د قبلو تربیه کول دي، چې هغه نجونې چې حداقل سواد ولري ولې د هغو څخه نجونې انتخابېږي، د قبلګۍ په برخه کې آینده ابتکار چې دی د صحي ځالو په نامه ځینې ځایونه جوړ شوي دي، چې هغه په خپله د قبله صاحب کور یې چې په څلېرویشت ساعته صحي خدمات وړاندې کولی شي. یو څه شروع شوي دي او دا زموږ اکثرا آینده پلانونه دي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې 40% میندې د وینې کمښت لري. په همدې ډول معلومات ښیي چې میندې د ویټامینونو له کمښت سره مخ دي. د 40% میندو آیوډین نه دي پوره، چې دا موارد هم د میندو په مړینه کې رول لري. د معلوماتو له مخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو او لورې پرتو سیمو کې لا هم ښځینه ډاکټران نشته، چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې بل لوی لامل دی. نو افغان حکومت او نورو ادارو ته ښایي چې د میندو روغتي حالت ته جدي پاملرنه او د زیږون پر مهال د هغوی د مړینې مخنیوی په خپلو لومړیتوبونو کې راولي.
ورکو شو عزیزانو دوستانو، پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.